السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو خبری مجلې ته ښه راغلی. په دې خبرونه کې زه فرشته صحاق ستاسو کوربنه یم. پیل کوم په خبرونو. د اسرائیل دولت د رسنیو دفتر د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه وژل کېدل تایید کړی دی. دغه دفتر نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د اسماعیل هانیه یو انځور خپور کړی او پر ټنډه یې ورته د ټاپې په بڼه لیکلی هغه له منځه ولاړ. دغه دفتر بیله دی چې پر هانیه د برید څرنګوالي ته اشاره وکړي. ویلي دي چې هانیه په تهران کې تر برید لاندې راغلی دی. دا د اسرائیل لخوا د هانیه د وژل کېدو په اړه تازه رسمي غبرګون دی او دا په ډاګه کوي چې برید دوی ترسره کړی دی. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي له وړاندې د برید پړه پر اسرائیل وراچولې او د غچ اخیستنې ګواښ یې کړی دی. د ایران حکومت په دغه هیواد کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه تر وژل کېدو وروسته درې ورځې ملي ماتن اعلان کړی دی. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرو په توګه پیژني د سیاسي دفتر مشر نن چهارشنبه سپیده داغ مهال د تهران په شمال کې په یو برید کې ووژل شو. د ایران حکومت د یوې اعلامیې په صادرولو سره ویلي چې چهارشنبه پنجشنبه او جمعه به دغه هیواد کې د همدې پیښې له کبله ملي ماتم وي. په اعلامیه کې هانیه وژل کېدل وحشیانه اقدام بلل شوی او ویل شوی دی چې هانیه په وژلو سره د ایران رسمي او ډیپلوماتیک میلمه وو ټول انساني او د نړیوال حقوقو اصول تر پښو لاندې شوی دی. ټاکل شوی ده د هانیه د جنازې مراسم نن په تهران کې ترسره شي. هانیه تیره ورځ د ایران د نوي ټاکل شوی ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته تللی وو او هلته یې له پزشکیان او د ایران لستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي سره هم لیدل کاتل درلودل. ایران او حماس دواړه د دغه برید اپړه پر اسرائیل اچولې او د غچ اخیستنې ګواښونه یې کړی دي. د لبنان حزب الله ډله وایي د دوی د وتلي قومندان فواد شکور برخلیک لا هم نامعلوم دی. د جرمني خبری اژانس د حزب الله د یوې خبر پاڼې پر اساس دغه خبره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل ادعا کوي چې د حزب الله د ملیشو وتلي قومندان فواد شکور یې وژلی دی. شکور د رواني اونۍ د پیل په هغه راکټي حملې کې په لاس لرلو تورن وو چې 12 اسرائیلي ځوانان یې ووژل. د اسرائیلو دفاعي ځواکونو پرون پر ایکس شبکې په یو بیان کې وویل نوموړی چې دا برید یې تنظیم کړی وو په بیروت کې په یو اپارتمان کې پنخه شو. شکور چې د الحاج محسن په نوم هم یادېده او د امریکا د تروریستانو په تور لیست کې وو د حزب الله مشر حسن نصرالله ته تر ټولو نږدې کس بلل کېده. متحده ایالات چې حزب الله یو تروریستي ډله بولي د شکور پر سر 15 میلیون ډالر جایزه اعلان کړې ده. دې حملې د منځني ختیځ د کړکېچ د پراخېدو ویره لا زیاته کړې ده. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي طالبان د جنسیت په اساس د ښځو په تعقیب او نیولو تورن کړی دی. رینا میری په هغه غونډه کې چې پرون د امریکا د استازو جرګې د بشري حقوقو کمیسون په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه د بحث لپاره رابللې وې د وینا پر مهال هغه محدودیتونو ته چې په افغانستان کې د ښځو پر تعلیم کار او تګ راتګ لګیدلې دي اشاره وکړه او وی ویل هغه کسان چې د طالبانو له دې پالیسیو سره مخالف فات کوي او د هغو کورنۍ د طالبانو لخوا د ګواښل کېدو لا درکه کېدو او نیول کېدو له خطر سره مخامخ دي. په پرونی غونډه کې د ښځو د حقوقو فعالې وحیدی اميري د افیر نړیوال سازمان څیړونکي میترا مهران او همدار از د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د ښځو د برخې مرستیالې هیدر بار هم د افغان میرمنو د وضعیت په اړه خپل دستر ګولې د لای حال بیان کړ. پرونی ته بیا هم کراغلی ازادي رادیو په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې اوریدل شي. په ازادي رادیو ډاٹ کام کې د هغه راپورونو متن لوستلی شي چې لا ازادي رادیو نه خبريږي. په دې خبرونه کې به واوري د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه وژل کېدو یو ځل بیا په منځني ختیځ کې په پراخه کچه د جګړې د پایل ویره زیاته کړې ده. په دې اړه بشپړ راپور او مرکه وړاندې را سره اوریدل شي. د دې سربیره به واوري چې ځینې بهر میشتي افغانان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هغه پریکړه چې په بهر هیوادونو کې د ځینې سفارتخانو او کنسلګریو خدمات بې اعتباره اعلان کړي وو د اندېښنې وړ ګڼلې دي.
اروپا کې میشتو افغانانو ته دغه ستونزې زیاتې کی او دغه ستونزې به تر دې حده ورسیږي چې بیا به نو هیڅ افغان نشي کولی چې هیواد ته سفرونه وکړي.
په کونړ کې د تېرې ورځې بارانونو او سیلابونو یوه میرمن وژلې او دوه سړي ټپیان کړي دي.
چاپیداری نه نیولې تر اسدآباد پورې په ټولو ولسوالیو کې باران شوی دی او روغتونه شوي دي او ټولو کې سیلابونه راغلي دي چې متاسفانه نارنګ ولسوالۍ کې یو زنانه شهید لرو او په سرکڼو ولسوالۍ کې دوه نفر زخمیان دي.
وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم راسره شته، راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورزو د خبرونې لومړی راپور ته. په ایران کې د حماس ډلې د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه وژلو پراخ برګونونه پارولې دي. هانیه چې د ایران د نوي ټاکل شوی ولسمشر د لوړې مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته تللی وو، نن سهار وختي په خپل هستوکنځي کې تر برید لاندې راغی. ایران او حماس ډلې دواړو د برید پړه پر اسرائیل اچولې او د غچ اخیستنې ګواښي کړی. نور جزئیات له اسدالله لودی ناورو.
د ایران حکومت په دغه هیواد کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه تر وژل کېدو وروسته درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی دی. د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرو په توګه پیژني، د سیاسي دفتر مشر نن چهارشنبه سپېده داغ مهال د تهران په شمال کې په یوه برید کې ووژل شو. د ایران حکومت د یوې اعلامیې په صادرولو سره ویلي چې چهارشنبه، پنجشنبه او جمعه به دغه هیواد کې د همدې پیښې له کبله ملي ماتم وي. په اعلامیه کې د هانیا وژل کېدل وحشیانه اقدام بلل شوی او ویل شوی چې د هانیا په وژلو سره چې د ایران رسمي او ډیپلوماتیک میلمه و، ټول انساني او د نړیوالو حقونو اصول تر پښو لاندې شوی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان او ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د هانیا وژل کېدل غندلي او د غچ اخیستنې ګواښونه کړي دي. هانیا تیره ورځ د ایران د نوي ټاکل شوي ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته تللی و او هلته یې له پزشکیان او د ایران له مذهبي مشر سره لیدکاته هم درلودل. د اسرائیل د دولت د رسنیو دفتر د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیا د وژل کېدو په اړه د خپل فیسبوک پاڼې پوسټ بیرته حذف کړی. دغه دفتر نن چهارشنبه پر خپل فیسبوک پاڼه د اسماعیل هانیا یو انځور خپور کړی و او پر ټنډه یې ورته د ټاپی په باندې لیکلی و هغه لمنځه ولاړ. د راپورونو له مخې دغه پوسټ بیرته لری شوی خو لامل لا معلوم نه دی. دغه دفتر په پوسټ کې بیل دی چې پر هانیا د برید څرنګوالي ته اشاره وشي، لیکل شوی و چې هانیا په تهران کې تر برید لاندې راغلی دی. دا د اسرائیل لخوا د هانیا وژل کېدو په اړه تازه رسمي خبرګون و. د حماس د سیاسي دفتر یو غړي موسا ابو مرزوق د فلسطین له سما خبري اژانس سره په خبرو کې د اسماعیل هانیا وژل تایید کړي او ګواښ کړي چې دا کار به بې ځوابه پاتې نشي. د ایران سپاه پاسداران ځواک خبر ورکړی چې هانیا او یو تن ساتونکی په تهران کې په خپل هستوګنځي کې پنهخه شوی. د هانیا وژل کېدو ته د سیمې یو شمېر هیوادونو غبرګونونه ښودلي. د فلسطین ولسمشر محمود عباس سملاسی د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیا وژل غندلي. د فلسطین وفا دولتي خبري اژانس د محمود عباس په حواله لیکلي چې نوموړي پر هانیا برید بزدلانه اقدام او خطرناک پرمختګ بللی. روسیه هم د هانیا وژل کېدل د نه منلو وړ سیاسي ترور بللی دی. ترکیه او قطر هم دا پیښه غندلې او ویلي دي چې له دې سره به په غزه کې د حماس او اسرائیل جګړه نوره هم وغځیږي. د حماس دغه لوړپوړی مشر داسې مهال وژل کېږي چې امریکا د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ لنډمهالي اوربان ته هڅې ډېرې کړې دي. د اوربان په دغو هڅو کې چې هدف یې د اسرائیلي برمته شوو خلاصون دی، د اسرائیل، قطر او مصر چارواکي هم ګډون لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دوی د هانیا وژلو په پیښه کې لاس نه لري. د لبنان د حزب الله ډلې هم چې له اسرائیل سره یې په دې وروستیو کې اړیکې کړکېچنې دي، د هانیا پر وژلو خفګان څرګند کړی. حزب الله په یوه خبر پاڼې کې ویلي د هانیا وژل به د اسرائیل په ضد د مقاومت اورته نور تېل هم واچوي. اسماعیل هانیا له 2018 کال راهیسې د حماس د سیاسي دفتر د مشر په توګه دنده ترسره کوله. هغه تر 2019 کال پورې په غزه کې اوسېده خو وروسته بیا قطر ته تبعید شو. لکه چې د تیر کال د اکتوبر په 1 د حماس او اسرائیلو جګړه پیل شوې، هانیا د حماس یوازینی لوړپوړی مشر و چې عامه ځایونو او رسمي لیدوکتو کې راڅرګندېده.
د سپای پاسداران لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې په تهران کې د اسماعیل هانیه پر استوګنځي برید شوی او د دې پیښې په پایله کې نوموړی او د هغه یو ساتونکی وژل شوی دی. په همدې تړاو زموږ همکار سلطان محمد سرور د امریکا د اوهایو په پوهنتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز له پخواني مشر ډاکټر عالم پیوان سره خبرې کړي او په پایله کې ترې پوښتنه کړي چې د دې پیښې د جزئیاتو په اړه معلومات راکړي.
دا نوې خبره ده، تازه ده. دا اسماعیل هانیه هغه تللی و تهران ته چې دا د مسعود پزشکیان دا نوی رئیس جمهور د ایران دا هغه په تقرر مسئله ده دا هغه کې شرکت کاوه نو دوی وژل شوی دی او په خپل حماس خبریالو ویلی دی د حماس چې دا یو اسرائیلي هوایي حمله ده نو ګوره چې یا به درون وي یا به تیاره وي هر څه چې وي د واقعت تر اوسه پورې نه دي معلوم چې دا څه رقم وژل شوی دی خو مقصد دغه د پاسداران د ایران ویلی دي چې دا په خپله دا د اسرائیلیانو کار دی اسرائیلیانو کړی دی او دا په دې خاطر چې دا د اکتوبر پر اوومه باندې چې د حماس د اسرائیلیانو په د شارکو باندې حمله وکړله د کیبوتس باندې او د هغو تقریبا 1200 کسې ووژله او نه پوهېږم 200 کسې یرغمل ونیوله دا د هغه د انتقام دی چې دا اوس اسرائیلیانو واخیستل او دا مړ کی نو ګوره چې دا څه به کیږي د دې بعد څوک یې پیشبیني نشي کولای چې نو یا به ایران څه کوي
مننه ډاکټر صاحب مخکې هم ریپورټونه ویلي وو چې د هنیه د کورنۍ څو غړي په غزه کې وژل شوي دي څه فکر کوي چې په کوم امکاناتو باندې کېدلی سي چې کچېرې اسرائیلو دا کار کړی وي اسرائیلو تر اوسه خپل رسمي څه نه دی ویلي خو دغه څو شپې مخکې خبرونه ویل چې اسرائیلو خپل هوایي قلمرو تړلی د دغه سي برید امکانات څومره دي لری لاره
اسرائیل نه اسرائیل نه کوم بل ډلې دا ویلي دي چې دا مشکړې دي دا کار په دغه حالاتو کې دا خبر نه دی دوی دغه نه کوي چې دا چا کړې دي چا نه دي کړې هغه معلومه نه ده تر اوسه پورې مګر امکانات دا دي چې دا ګوره چې دا ایران به څه کوي د ایران په لویان چې حزب الله په خپل په لبنان کې چې هغه به څه کوي دا هوټیان کې په یمن کې
بله
چې هغه به نور د ایران ملګری دي د ایران په لویان ځای
خلک
لري چې دا لمن د جنگ ورځ په ورځ چې اوږدیږي او غټیږي په برابر منځني ختیځ کې
ډاکټر صاحب تیر شپه د اسرائیل اردو اعلان وکړ چې په لبنان کې د حزب الله د ګوند یو قومندان وژل دی د فواد شکر په نامو باندې هغه په هوایي برید کې وژل شوی دی څه فکر کوي چې آیا ایران به په اسرائیل حمله وکړي که څنګه او څه فکر کوي چې دغه پیښه په تهران کې د اسماعیل هنیه وژنه آیا سیمه یو پراخ جنگ ته وړاندې کوي که څنګه
د لبنان څخه دا حزب الله د خنخوا څخه باز راکټونه و چې هغه ولوزول سول هغه د ګولان هایټ چورته وایي د په خوا د سوریم ځکه وی چې هغه اسرائیل لاندې کړی دی او په هغه ځای کې د دروز مسلمانان چې دي هغه زمونو ځوانانو سپورتس کاوه د فوټبال میدان وو پر هغه باندې کرکټ راکټ ور و تقریبا 12 کس ماشومان د ځوانان وژل کړی دی نو هغه د اسرائیل د هغه په جواب باندې د حمله وکړه دا فواد شکر هغه مړ کی او دا د اوس اسماعیل هنیه دا بل مسله ده نو دا تاسو خبره صحیح ده چې دا لمن دا دغه فراخي شو دا منځنی ختیځ شخړې نورم څه وژديږي
ډاکټر صاحب ک د جنگ لمن پراخه سي نو څنګه یو سيناريو تاسو تصور کولای شي څنګه به بریدونه زیات شي لکومې خوا په چا باندې مخکمه وویل چې اسرائیل خپل هوایي قلمرو دغه تړلې دی
دا چې په دا میداني جنگ باندې دغه د عربان سو وار پر اسرائیل باندې حمله وکړه د امریکا طرفداري د اسرائیل سره د اصلي وسلې د ټول زور په ونه رسیدل د جمال عبد الناصر د وخت څخه دا شروع دي تر اوسه پورې نو دا په د میداني جنگ کې دا ځما خپل څه نشته کوله دا خبره ده راکټو مسله لکه دا هوتسیان یا لکه دا حزب الله او یا په پښتا ایران وګوره تقریبا په سوو راکټونه درونونه والو زوله هغه په اسرائیل کې هیڅ تاثیر ونه کی یوازې و عربی انجلی و هغه زخمی سولاغه د بدون نو د دې څه معلومه لري چې دا ایران د څه چې وکړل دا څو دا تقریبا یو دیو میاشت یو نیمه میاشت مخه هغه راکټونه درونونه پر اسرائیل باندې والو هغه ټول خنسا کړل اسرائیل په اسرائیل باندې د دې زور نه رسیږي دا څنګه حالات باندې وګوره دا د تروریزم ادامه لري دلته د ایرانیانو د اسرائیلیانو ډیپلوماټانو ویل یا بمباری کوي یا د راکټونو په حال وزي مګر دا چې دا اسرائیل به دوی دغه څه مجبور کړي دا غزه علاقه او دا اردن د روت دا غربي څنډې هغه روسو سره څه پښېږي نه څه کولای چې دا کار وکړي
د امریکا په اوهایو پانتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز پخوانی مشر عالم پیوند وو چې د اسماعیل هانیه د وژل کېدو او منځني ختیځ کړکیچ پاړه را سره غږېدلی وو.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو
څلور ویش ساته
خبرونه ته بیا هم ښه راغلی. د افغانستان په اړه نور مطالب هم در سره لرو. هیله ده چې را سره اوسئ. په امریکا کې د افغان میرمنو د حقونو په اړه په جوړې غونډه کې په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ په رسمیت پیژندلو ټینګار وو. دا غونډه چې پرون د امریکا د کانګرس د بشري حقونو کمیسون په کوربتوب جوړ شوی وو، د غونډې برخوالو دغه شان د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې طالبان دې د امریکا میرمنو پر وړاندې د دوی د پالیسیو له امله ځوابویونکي وګرځوي. په دې غونډه کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری، د بشري حقوقو د سار سازمان او د بخښنې نړیوال سازمان استادو او د ښځو د حقوقو افغان فعال وحیدی اميري هم ګډون کړی وو. پاتحال به د سنا کاکړ پر راپور کې وورو.
از شما میخواهم اپارتاید جنسیتی حاکم در افغانستان را
لتاسو غواړم. په افغانستان کې حاکم جنسیتی اپارتاید د بشریت پر وړاندې د یو جرم په توګه په رسمیت وپیژنئ. د طالبانو واکمنان د جنسیتی اپارتاید د نظام په حیث په رسمیت وپیژنئ، طالبان په رسمیت مپیژنئ. دا د افغان میرمنو، نارینهوو او ماشومانو غږ دی.
د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د امریکا د کانګرس د بشري حقونو کمیسیون په غونډه کې مو د ښځو د حقونو فعالې وحیدی اميري د خبرو یوه برخه واورېده. دا غونډه چې پکې په پراخه کچه په افغانستان کې د بشریت پر وړاندې د یو جنایت په توګه د جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندلو غوښتنې مطرح شوې، پرون د جولای په 10مه جوړه شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان برخې څېړونکي میترا مهران په دې غونډه کې وویل طالبانو په افغانستان کې په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو وروسته هغه میرمنې چې د دوی د پالیسیو پر وړاندې اعتراض کړی، په جبري توګه له درکه نیولې، شکنجه کړي یا هم ورسره ناوړه چلند کړی دی. اغلې مهران هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو غوښتنه وکړه.
زه د امریکا له حکومت څخه غوښتنه کوم چې د ملګرو ملتونو د بشریت پر وړاندې د جرمونو د تړون د مسودې او د دې سازمان د عمومي اسامبلۍ په شپږمه کمیټه کې د بحث له مخې جنسیتي اپارتاید په رسمي ډول د نړیوال جرم په توګه وپیژني.
د بشري حقوقو سر سازمان د ښځو برخې مرستیال هیدربار بیا غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری دفتر دی دایمي او په بشپړه توګه تمویل شي. ګډون کوونکو میرمنو د امریکا له متحده ایالاتو وغوښتل چې طالبان دې د افغان میرمنو پر وړاندې د دوی د پالیسیو له امله ځوابویونکي وګرځوي. په دې غونډه کې د یادو میرمنو سربیره د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری، د کورنۍ او بشري حقوقو په مرکز کې د حقوقي مطالعاتو مرستیال ستیفانو جینارینی او د حقوقو پروفیسر جن ادولف هم برخه اخیستې وه. میرمن میری بیا غونډې ته په خپلو خبرو کې طالبان د جنسیت پر بنسټ د ښځو په ځورونې تورن کړل.
د طالبانو هغه سخت فرمانونه چې په مستقیمه توګه ښځې او نجونې په نښه کوي تر ټولو ناوړه وي. موږ د طالبانو لخوا دا بنسټیز شوي هڅې د جنسیتي ځورونې په توګه رسمیت پیژنو.
نوموړي دا هم وویل هغه کسان چې د طالبانو له دې پالیسیو سره مخالفت کوي د هغوی کورنۍ د طالبانو لخوا د ګواښل کېدو، له درکه کېدو او نیول کېدو له خطر سره مخامخ کېږي. اغلی اميري په بېلابېلو برخو کې له افغان نجونو څخه د متحده ایالاتو د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. د دغو څرګندونو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان زبیولا مجاهد وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د زمري په څلورمه نیټه تولونیز خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې دا غونډه نمایشي بللې وه او ویلي وه هغه کسان چې په دې غونډه کې ګډون کوي او هلته خبرې کوي د افغانستان د ښځو استازولي نه کوي. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم په وار وار افغان میرمنو او د دوی د حقونو فعالانو دغه شان د بشري حقونو یو شمېر کورنۍ او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د په رسمیت پیژندلو ټینګار کړی و. پر افغانستان د طالبانو د بېزلې واکمنېدو د نږدې دریو کلونو په تېرېدو سره افغان میرمنې د دوی د مشرتابه له خوا د صادر شویو لسګونو بېلابېلو فرمانونو له مخې له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شوي دي. خو طالبانو تل ادا کړې چې د افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. هغه ادا وایي چې نړیوالې ټولنې سازمانونو او افغان میرمنو ته د منلو نه دي.
له خبرونو ور اخوا
قدر منوریدون کو تاسو آزادی رادیو ته غوګیاست. د افغانستان د تیر جمهوری حکومت د سفیرانو او جنرال قونسلانو د همغږی شورا وی ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام په اروپا، امریکا، کاناډا او استرالیا کې به د کوربه هیوادونو په همغږی خپلو خلکو ته قونسلي خدمتونه جاری وساتي. دغه شورا دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هغې پریکړې په غبرګون کې کړې چې پر بنسټ یې په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د 14 سفارتونو قونسلي خدمات بې اعتبار اعلان کړي وو. خو په بهر کې یو شمېر افغان کډوال د طالبانو حکومت ته اقدام د اندېښنې وړ او دوی ته د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو په وړاندې یو خنډ ګڼي. نور حال یې په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په ایران کې افغان کډوال له دوی سره د کېدونکي ناوړه چلند له زیاتېدو اندېښمن دي، د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ایران د کورنیو چارو له وزیر احمد وحیدی سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړي دي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا دفتر د سې شنبې په ورځ د جولای په 10 په خپله ایکس پاڼه پرته له دې چې د موضوع په اړه ډېر جزئیات ورکړي لیکلي چې دواړو لورو د نشه یي توکو د قاچاق پر ضد د مبارزې په اړه هم خبرې کړي. د طالبانو د رئیس الوزرا دفتر د ایران د کورنیو چارو د وزیر احمد وحیدی په حواله ویلي چې تهران د طالبانو له حکومت سره د اړیکو پراختیا ته لیواله دی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې میشت افغان کډوال وایي په دې هیواد کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. عزیز ګل افغان بیک چې په ایران کې یو افغانه کډواله ده، په دې هیواد کې له افغانانو سره د ناوړه چلند په اړه وایي.
دوی تل د هرې ستونزې پړه پر افغانانو اچوي او په دې باور دي چې په ایران کې د دوی وضعیت د افغانانو د شتون له امله خراب شوی. کله ناکله موږ ته وایي چې ستاسو له امله به یې لوړې شوي او زموږ اقتصادي او سیاسي وضعیت خراب شوی دی. زه نه پوهېږم دوی ولې داسې یو نظر لري، خو دا تبعیض دی چې دوی کوي.
نوموړی وایي چې له دې سره سره اکثره کډوال د بانکي او روغتیايي خدمتونو په برخه کې هم له ستونزو سره مخ دي. په اصفهان کې یو بل افغان کډوال حافظ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې نه یوازې بې اسناده کډوال بلکې هغه کسان چې پاسپورټونه او ویزې هم لري ځورول کېږي او ایستل کېږي.
دیشب ما خود ما سر جاده دولت آباد به همینجا رفتم، دو تا افغانه ما رو گرفتن.
تیرش پا میولی دل چه ایرانی پولیس و ده دولت آباد پر سرک دو افغان کدوال و نیول، یاد کدوال و اسناد و پاسپورتون درلو دل. بیا همو وحل شوال او لفظی ناولا چلند ور سرکی ده. حتی آقا کسان چه پاسپورتون ویزی یا ده سرش میرانی فرمی لری اوز هم ور تستون دو سرم بختی.
په ایران کې یوې بلې افغانې کډوالې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
مردمې کې مهاجر از در کشور ایران مشکلات های زیاد دارن.
دلته د خلکو ستونزې ډېرې دي. دوی له هرې کورنۍ څخه 200,000,000 تومنه غوښتي چې د اوسېدو اجازه ورکړي، که نه نو له کاره به وشړل شي. بله ستونزه دا ده چې هغوی چې پیسې ورکړي هم هېڅ اسناد او شواهد نه لري.
تا هنوز از اونا سرنخ نیست، یعنی یک اسناد یا مدرک موثق اینا به دست ندارن.
دا کډوال د ایران پر حکومت غږ کوي چې افغان کډوالو سره عادلانه چلند وکړي. تر دې مخکې په دغه هیواد کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د کډوالو سره ناوړه چلند وروسته له هغې زیات شو چې یو افغان شاوخوا یوه نیمه اونۍ مخکې د خپل کار د مشر په وژلو چې ایرانی و تورن شو. که څه هم د دې وژنې په اړه لا ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي. هممهاله په ټولنیزو رسنیو کې هم په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند ویډیوګانې خپرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په تېرې یوه اونۍ کې له ایران څخه 10,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي.
د خبرونه په دې برخه کې کونړ ولایت تورزو په کونړ کې د تیرې ورځې بارانونو او سیلابونو یو میرمن وژلې او دوه سړي ټپيان کړي دي. د باران او سیلاب په وجه یو 115 کورونه، سرکونه، ویالې، سربندونه او کرانیز ځمکې ویجاړې شوې دي. د چارواکو په وینا د کونړ په سیند کې هم د اوبو کچه د پخوا په پرتله لوړه شوې ده او خلکو ته ویل شوي چې د سیند له غاړو ځانونه لرې وساتي. تیره ورځ د شدید بارانونو او سیلابونو له امله په ګاونډي نورستان کې هم کلکته مالی زیانونه وښتي وو. نور حال یې له ساحېنه زموږ د همکار په دې راپور کې واوري.
په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې مسؤلین وایي د تېرې ورځې شدیدو بارانونو له امله سیلابونه راوتلي او خلکو ته یې مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. په یاد ریاست کې د زیانونو د ارزونې او اړتیاو مدیر احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل
تېرې شپې د اورښتونو له امله د کونړ تقریبا په ټولو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي دي. د ناړې نه نیولې تر نورګاله پورې او همدارنګه د چفې درې نه نیولې تر اسدآباد پورې په ټولو ولسوالیو کې باران شوی دی، اورښتونه شوي دي او ټولو کې سیلابونه راغلي دي چې متاسفانه نارنګ ولسوالۍ کې یو زنانه شهید لرو او په سرکڼو ولسوالۍ کې دوه نفر زخمیان دي. ترڅنګ په زرګونو جریبه زراعتي ځمکې، ویالې، سربندونه، سرکونه، داسې نور عامه تاسیسات د له منځه تللي دي او تقریبا د 160 په حدودو کې کورنۍ حیوانات تلف شوي دي.
ښاغلی احسان وایي د باران او سیلاب په وجه د کونړ په سیند کې د اوبو کچه هم لوړه شوې او له خلکو هیله کوي چې د سیند له غاړو ځانونه لرې وساتي. د کونړ اوسیدونکي وایي بارانونو او سیلابونو زیات ځپلي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. مولوي محمد اجمل خیرخوا او حنیف الله
چپې درې ولسوالۍ په مربوطاتو کې شدید بارانونه او توپانونه ولګېدو چې د چپې درې ولسوالۍ د زیاتو کلو سړکونه او زراعتي ځمکې باغونه تخریب کړل. د دغه نوموړې ولسوالۍ ولسونو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي.
د سخت بارانونو او توپانونو وجنه ډېر نقصان رسېدلی دی چې سړکونه، ویالې، آبادګانې او رسېدلي فصلونو ته ډېر نقصان رسېدلی دی. مونږ د حکومت هم ورسره کوم مؤسسات دي، د هغو نه هم زموږ غوښتنه ده قومونو ته توجه وشي.
د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي بیا وایي د زیانمنو شوو کسانو د کار اندازې معلومولو لپاره یې سروې پیل کړي او د سروې بشپړېدو وروسته به ورسره مرستې وشي. په کونړ کې د توپانی باران او سیلابونو په وجه په داسې حال کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسیږي چې د روان لمریز کال له پیل څخه د ختیځو څلور ولایتونو په ګډون د هیواد ګڼو سیمو کې د بارانونو، توپانونو او سیلابونو له کبله خلکو د درانه مالی او ځاني زیانونه اوښتي او ټول د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
تاسو له پیغامونو
سلامونه نیکیلی او احترامات د زده ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. عبدالواسی مسلم یار د کندهار سره ستاسو په تماس کې یم. وروره دغه اته میاشتې نه میاشتې کېږي چې موږ مهاجر د پاکستان څخه راغلي یو. نو هلته خو پاکستان حکومت څوک نه پرېښول، په زور یې راایستل کاروبارونه او کورونه. مګر دلته پاتې شوله موږ دا یې دلته راغلي یو چې په دا اته میاشتې کې یو کار هم موږ نه دی پیدا کړی، نه کار شته، د کار زمینه نه ده برابره. وروره څوک دې نه خطا وځي چې دلته په رادیوګانې کې اوري چې هم ځکې ورکي هم مرستې ورکي. یو شی نهشته، یو 15,000 افغانۍ ورکي، هغه د یوې میاشتې نه کېږي. نو دلته خلک اریان چې څه کار وکړي او څه شي وکړي، ډوډۍ نه پیدا کېږي. خلک دا جبر ته روان دي، پاکستان یا ایران ته ځي کچا کې لارو باندې اوړي. نو دا خلک چې په دا رادیوګانې کې اوري چې دلته مرستې ورکي یا کورونه ورکي، دا څو واره په رادیوګانو کې اعلانونه کړي چې د اسلامي عمارت یا مسجد که حکومت د ځمکې دلته توضیح کړي، نه توضیح شته نه شی شته. وروره موږ څو واره ورغلي، مهاجرینو ریاست ته ورغلي، نه مځکه راته توضیح کړې، نه مځکه شته، نه تر اوسه چا ته ورکړې ده. نو څوک دې نه خطا وځي چې خپل را روان خپل پر سر هر ځای چې هلته چې خپل کاروبار کې خپل ځان دې برابر کړي، دلته دې نه راځي. وسلام.
سلامونه نیکی هیلی نومنی. باید افغانی جنو تا اجازه ورکوسی چی درسونو وای، زکه چی افغانی طولان زورت رو تلاری که چیری اولا نملاس شز اولادی مرزی ولی نو چی نر تاور ولی شدی که شزی تاور ولی که اسلامی چوکات و شریعت کم باید اسی اوسی.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کډرمن د مال خاص سلامونه وړاندې کوم. نو ما ویل مال د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د سړک چې دی د ډمبر نه لري ډېر په تکلیف کې خلک. مساکلا ولسوالۍ ډېره پراخ ولسوالۍ ده، مثلا نوزادم پکښې دی، نوزادم دغه سړک نه لري، خامه دی سړک، خامه سم ویله مشکل نه، خامه داسې دی چې موټر سړي په هر رقم سم موټر سړي پر ملا درس، دا رقم خراب سړک که د مساکلا دی که د نوزاد دی که د زندور دی، سړکو ترافیکي پیښو د امله هم ډېر خلک ځینې په شکایت دي او سړک هم نه ده.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.